په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې وبله ګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او اونیس پروګرام د باختر ستوري دروړم. خبرونه له فرخندې اسد اورو.
په پاک افغان پوله د افغان چارواکو لخوا د ټیکس لګولو پر ضد د ترانسپورټرانو احتجاج په تورخم کې په سرګونو لارې ولاړې دي. د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي د محرم په ورځو کې د ممکنات راهګرو بریدونو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي او د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن او ډیموکراټیک ګوند د امیدوارانو ترمنځ دویمه صدارتي مباحثه نن د اکتوبر په 9 کېږي. د خبرونو تفصیل په خیبر ایجنسی کې نن په سلورم ورځ هم ترانسپورټران د افغان چارواکو لخوا د خاک پولی په نوم د ټیکس لګولو پر ضد په احتجاج دي. د ګاډو کاروباریانو پرون مشال رادیو ته وویل ځینو پاکستاني او سوداګرو له افغان چارواکو سره د ټیکسونو په موضوع خبرې هم کړې دي خو څه نتیجه مخې ته نه ده راغلي. په دغه لار کې ولاړ یو ډرایور وایي
دیر درنی لارین دی تیرون تا بایو شوا یا یا جوڑا پاویا تیا زر روپای دا پینز زر آغوانه یا دا زیاده کلی زر پا گیت که زیاده شوی چه مخی بی چالو رخشتی اوز پینزا اخلی تکلیف دوم را تکلیف شو چه نن مدره ما شپا دا کور که ما بیمار دا کور تا نشمت لی لارین مرین که اولیارا اولیار ما.
ترانسپورټران د هم وای د پاک افغان پولې د دواړو غاړو ته په سلګونو لارې ولاړې دي. افغان چارواکو په پاکستانی ټرکونو 15,000 افغانۍ ټیکس لګولې دي چې پر ضد یې په سیمه کې ترانسپورټرانو احتجاج پیل کړی دی. د بلوچستان چارواکي وایي د محرم الحرام په موقع د امنیت ټینګولو لپاره یې تدابیر نیولې دي. تیر ماښام د کوټې پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیمای وی خبري غونډه ته وویل چې دا ځل په کوټه کې د محرم د جلوسونو په وخت تراګر پیښو ګواښونه دي.
په کوټ شهر کې شپږ پنځوس امام بارګاوې دي. د وو ورځو په دوران کې به نږدې 200 مجلسونه په د امام بارګاو کې کیږي او د حفاظت لپاره پر هر امام بارګا 15 پولیس د څلورویشت ساعت لپاره چمتو درول شوي دي.
په کورم کې هم د نهم او لسم محرم په وخت امنیت اټینګ ساتلو لپاره حکومتي چارواکو او د شیعه سنی مشرانو ترمنځ جرګې شوې دي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت ویان پرون خبریالانو ته ویلي د محرم په موقع د پیښور په شمول 15 ځلې ډېرې حساسې ګرځول شوې دي او دوی په صوبه کې د نهم او لسم محرم لپاره امنیتي پلان ترتیب کړی دی. افغان چارواکي وایي په شمالي صوبه بغلان کې د افغان عسکرو یو هلیکاپټر راغورځېدلی چې پکې 8 پوځیان وژل شوي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري نن رسنیو ته وویل چې دغه پیښه په ډنډیغوري ولسوالۍ کې شوې ده. ځایي چارواکو ویلي په دې هلیکاپټر کې د طالبانو تر ولکې لاندې ډنډیغوري سیمه کې یوې امنیتي پوستې ته وسله وړل کېده. دولت وزیري ویلي چې دغه پیښه د تکنیکي خرابې له وجې شوې خو طالبان وایي دغه هلیکاپټر دوی په نښه کړی دی. افغان چارواکي وایي د جلال آباد دویم ناحیې اړوند د کابل اډې سیمه کې د پولیسو په رینجر موټر بمی چاودنه شوې چې درې پولیس او دوه ملکی وګړي پکې ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل اتاالله خوګیاڼي مشال رډیو ته نن وویل چې چاودنه غرمه مهال شاوخوا 12:30 بجې شوې ده خو د چاودنې نوعیت یې نه دی څرګند کړی. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د کندوز ښار اوسیدونکو له حکومتي ځواکونو او وسوالو طالبانو غواړي چې دغه ښار ته د بشري مرستو په خاطر اوربند اعلان کړي. په کندوز کې د اومې پر لپسې ورځې لپاره جګړه روانه ده چې له امله خلک د خوراکي موادو او اوبو له جدي کمښت سره مخامخ دي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي د دغو جګړو له امله څه باندې 20,000 کورنۍ نورو ولایتونو ته کډه شوې دي خو داسې اټکل کیږي چې 4.5 لک کسان به لا هم په دغه ښار کې بند پاتې وي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراټیک ګوند کاندید هیلری کلینټن ترمنځ به دویمه صدارتي مباحثه نن د اکتوبر په 9 کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د صدارتي انتخاباتو شاوخوا یوه میاشت وړاندې د یوې ویډیو خپرېدو وروسته د ریپبلیکن ګوند مخورو غړو د صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ نه غوښتي چې انتخاباتي کمپاین دې پرېږدي. د اکتوبر په 8 نیټه سیاستوالو له هغه یو ورځ وروسته د ټرمپ نه د لری کېدو غوښتنه وکړه چې امریکایي میډیا د نوموړي د 2015 کال یو ویډیو خپره کړه. په دغه ویډیو کې ټرمپ د ښځو په اړه ناسم بیانونه ورکوي. ډونلډ ټرمپ د دغه بیانونو په اړه بخښنه غوښته او ژمنه یې کړې چې د نومبر د 8 انتخاباتو لپاره به خپل کمپین ته دوام ورکوي. د ترکی چارواکي وایي دوه ځانمرګو بریدګرو له هغې وروسته ځانونه والوزول چې پولیسو ورته د ځانونو سپارلو وویل. د ترکی سرکاري خبري اداره انادولو وایي دغه بریدګر چې یو سړی او یو ښځه وه غوښتل یې د اکتوبر په 8 په انکره کې د موټر له لارې ترهګر حمله ترسره کړي خو وار له مخې ووژل شول. د انکرې ګورنر ارکان توپاجا وایي کېدی شي دغه حمله کوونکي د ناقانونه ګرځول شوي کوردستان ورکرز ګوند سره تړاو لري. په دې وروستیو کې په دغه ډلې په ترکی کې د یو شمیر ترهګرو بریدونو تورونه دي. د امریکا حکومت پلان لري چې د سعودي په مشرۍ د هغه اتحاد لپاره خپل ملاتړ ته بیا کتنه وکړي چې په یمن کې پوځي عملیات ترسره کوي. دا خبره له هغې وروسته مخې ته راغلې چې ملګرو ملتونو ویلي پرون د یمن سر خارسنا کې په یوې جنازه په هوایي برید کې څه باندې 130 کسان وژل شوي او د 525 زیات ژوبل دي. د امریکا قومي امنیتي شورا ویان نیت پرایس د اکتوبر په 8 په یو بیان کې ویلي له سعودي عرب سره د امریکا امنیتي همکاري د حده زیاتې ازادۍ په معنا نه ده. او بل خبردار چې د جارجیا مرکزی انتخاباتي کمیشن لخوا د شاوخوا 50% ووټونو شمیرلو وروسته د ابتدایي نتیجو تر مخه واکمن ګوند په پارلماني انتخاباتو کې نږدې 50% رای ګټلې دي. نن د مرکزی انتخاباتي کمیشن مشر تامار جیوانیا ویلي د جارجیا ډریم پارټي 50% ووټونه ترلاسه کړي دي او بیا مخالفه ګوند یونایټډ نېشنل موومېنټ په دویم نمبر راتلو سره د 25% زیاتې رای ګټلې دي. دا خبرونه
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې فرخندی اسد وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. پاکستاني ترانسپورټرانو نن د څلورمې ورځې لپاره هم پر تورخم پوله خپل هغه احتجاج ته دوام ورکړی چې پر ګاډوې د افغان حکومت د مالی پر ضد پیل کړی دی.
5000 افغانۍ دا زیاتې کړې. تکلیف دومره تکلیف شو چې نن ما درېمه شپه د کور کې مې بیمار ده، کور ته نشم تلای.
په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم یو وار بیا په چاینا پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د مغربي لارې جوړولو خبره کړې، کتونکي وایي پر دغه موضوع د پښتنو سیاستوالو تحفظاتو لري کولو لپاره حکومت باید یو خپلواکه اداره جوړ کړي.
قومي یو اداره جوړ کړی شي چې هغه نه یوازې د ټول انفورمیشن دی ټول قوم ته ورکړي، بلکې د هغه سره د غټو فیصلو اختیاري.
او د باختر ستوري 19 پروګرام کې نن په پښتني ټولنه او ادبیاتو کې د ګودر د کلتوري ارزښت په اړه وري.
ګودرونه اوس هم شته، ګودر چې دی دا به د پښتو ادب یو نه هېرېدونکی ځای وي.
هیله ده مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ورنه موضوع پاکستاني ترانسپورټرانو پر تورخم پوله خپل احتجاج ته چې پر ګاډوې د افغان حکومت د مالیې یا ټیکس پر ضد پیل کړي نن په څلورم ورځ هم دوام ورکړي دي. د ترانسپورټرانو مشال لیډي ته ویلي افغان چارواکي د دوی د یو ګاډي د افغانستان خاورې ته د اړولو پر سر له دوی 15000 افغانۍ غواړي. په دې ډول کې پاکستاني او سوداګرو له افغان چارواکو سره خبرې هم کړي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. د پولي دواړه خواو ته په سونو ټرکونه یا د ګاډي ولاړ پاتې دي. تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
په تورخم کې د افغان کسټم پر ضد د ترانسپورټرانو هړتال دوام لري. پاکستانی ډرایوران وایي چې دغه هړتال یې د افغان کسټم چارواکو لخوا خاک پولی په نوم ټیکس لګولو پر ضد پیل کړی دی او تر هغې به افغانستان ته مالونه نه وړي چې دغه 15000 افغانۍ ټیکس یې ختم کړی نه وي. د دغه هړتال له وجې د تورخم په پوله د مالونو ډک په سلګونه ګاډي ولاړ دي چې په دې کې د نورو تجارتي مالونو ترڅنګ د تازه میوو او سبزو گاڑی هم شامل دی او د دغه میوه او سبزو د خرابېدو اندېښنه ده. د دغه هړتال په حق لا یو څو زید روان مشال ریډیو ثوای
نومره خاندار شینوار هم دی علاقې نن دریم اورز د چولیاړي غټه دی ګولیاړه ډېر درنې لارین دی تیرون ته بېو شو یا یو جوړه پاویا 10000 روپۍ دا 15000 غوانه دا زیاتې کړې. زر په گیټ کې زیاتې شوې چې مخې به څالو رښتې اوس 15 اخلي. تکلیف دومره تکلیف شو چې نن مدرې مشپا شپه ده کور کې ما بیمار ده کور ته نشم اتلای لاره مریم ته ولیاړه ولیاړه ما
نن مې دا وروره نورګول خبره کومه د خیبر جنسي کې تورخم پروډ باندې ولاړی درې ورځې نه را پدی خوانه د روټي او نه داو داسونه د بو یې حساب ته مکتب برابر نه ده او دلته پورې غاړه وای 2.5 زره دی او 15 زره دا څه شی حساب زیات شوی ده مکته نه مال والا راکې او نه بل څوک منی او دا به دوه حکومتو ته په کار ده افغانستان کې پاکستان زدا مسله سره حل کې مکته غټه ستونزه ده یاره
د خیبر انتظامی چارواکي وای چې تروسه په دې لړکی د خیبر ترانسپورت یونین او افغان کسٹم چارواکو او دواړو خواو سرحدي چارواکو ترمنځ دوه ځل مذاکرات شوي دي خو تر دې دمه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې یاد دی وی چې د روان کال د جون اولی نیټې نه پاکستانی چارواکو په تورخم پوله افغان وګړو لپاره د پاسپورت او ویزې شرطی خیدای او د بغیر سفری اسنادو په تورخم دروازه پاکستان ته نه راپریږدي او افغان ډرایورانو لپاره هم د نومبر اولی نیټې نه پاسپورت او ویزا لازم کړي دي د تورخم تاجران وایي چې په تورخم کې د بندیزونو او د پولې د سنبالولو پالیسۍ له وجې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو پتاګ راتک کې ډیر کمای راغلی دی او یو شمیر کاروبارونه متاثر کړي دي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون په لاهور ښار کې یوې غونډې ته په وینا کې هوډ ښکاره کړی چې حکومت به په چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د هیواد د ټولو قومیتونو ګټې خوندي وساتي خو ځینې کتونکي بیا پر دغه پروژه د ملتپاله ګوندونو نیوکو ته په کتو سره وایي چې حکومت باید د مسلې د حل لپاره یوه خپلواکه قومي اداره جوړه کړي له اسلام آباد سراج ظهیر رپورټ راکوي
قصه هم د خیبر پختونخوا حکومت او ملت پال ګوندونه دریز لري چې چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبه کې ورسره حکومت سو سو واره دوکا کړي او د داوو او لوزونو باوجود په دې منصوبه کې غربي سړک نه دی شامل کړی شوی خو بل طرف ته یو واری بیا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لاهور کې د خالی پورز د تاجرانو سره یو ملاقات کې ویلي چې د سپیک منصوبې لکبله به په منطقه کې د سخت دریزي غریبۍ او بیروزګاری خاتمه وشي ځکه چې د دې تر لاندې په بلوچستان سند پنجاب او خیبر پختونخوا کې کار روان دی او په دې منصوبه کې د ټولو صوبو پوره پوره برخه موجود ده مشال ریډیو چې د وفاقي حکومت ملت پال ګوندونه او د خیبر پختونخوا د صوبې د دریز په حواله په پاکستان کې د تجزیه کارانو نو پختل نو په دې منصوبه تحقیقونکي فضل سعید ویل
دې کې غټه ایسه چې کم د کې ځان هغه د پنجاب ده ډیر مخکې نه اشاره هم علاوه دي چې دای چې کم نه سيزونه په خپل قبضه کې اخلي او د مخکې نه یو مشرور چې هغه په اکانومي کې بنیادی ساده او ډیر غټ ترقی ډیر ده هغه ځان ته نور ترقی هم راوي نو زما خیال دی چې دا به ظاهره خبر ده چې نقصان رسي هغه خلکو ته چې چا مایوسی ده د چا پسماندګی ده
اسلام آباد کې یو بل د سیاسي چارو تجزیه کار سلیم احمد مشال ریډیو ته وویل حکومت د دې منصوبې په حواله تر اوسه واضحه خبره نه ده کړې نو ځکه د ولس په زړونو او ذهنونو کې شکونه را پیدا کیږي
یوازې دا نه چې د خیبر پختونخوا خلکو کې عدم اطمینان ده او یا په بلوچستان کې ده بلکې د چین حکومت چې نه هغه لګیا دی رو فرسټریټډ کیږي که دا طریقې روانې کې دي چې دا وي به انټرست دې نو ختم شي په کار ده چې د سیاسي حل راوځي چې یو داسې امپارشل غټن قومي باډي جوړ کړی شي او اداره جوړ کړی شي چې هغه د دې مطابق نه یوازې دا چې ټول انفورمیشن دې ټول قوم ته ورکړي بلکې دا هغه سره د غټو فیصلو اختیاري
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویلي وو چې د چین سفیر ورته ویلي چې دې منصوبه کې غربي سړک نشته په کومه چې د رسنیو په وینا چې د چین سفارتخانه ډیپټي چیف اف میشن ویلی چې چین پاکستان اقتصادي راهداري باندې یو 50 ارب 50 کروڑ ډالر په مختلفو منصوبو خرچ کول کیږي او په دې کې په بلوچستان کې 14 سند کې 14 پنجاب کې 12 او په خیبر پختونخوا کې 8 منصوبې شامل دي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
په کورمه کې د نهم او لسم محرم الحرام پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو پر موضوع د خبرو لپاره د حکومتي چارواکو د شیا او سنی مسلکونو له مشرانو سره جلا جلا جرګې شوې دي دغه جرګې چې روانه میاشت لومړی نیټې څخه شروع وي او اوله هغه په پړه چنارو درې نورې د علیزو په سیمه کې شوې دي تفصیل د تارک اورغزینا اورو
دغه جرګې چې د سیمې انتظامی او عسکري چارواکو په سرپرستۍ کې د پاڑچینار نه علاوه پالیزو کې وشوې د سادې ستین ششو جندړي خوارکلی بغزایو بلیمین اړولی منډان وتیزو او مندوریو مشرانو پکې شرکت وکړو. دالیزو ځایي مشر ملک دلدار حسین مشال لوډیو ته وایي جرګې غړو دا باور ورکړو چې محرم مراسمو په وخت امن برقرار په ساتلو کې به د حکومت پوره پوره ملاتړ کوي.
یو د شیا ونا دو د موږ په وی زیادی موږ خپل طریقې سمونو کو دي خپل طریقې سمونو کوي کوګری شنشتا
دا اولی ملک مولا جان مشال لډیو توای زنی عناصر غواړي چې د سیمې امن یو ځل بیا خراب کړي خو هغوی به په خپل مقصد کې کامیاب نشي. د ساتین ملک سید عباس چمکنی مشال لوډیو دوای په دې میاش کې باید موږ له صبر او برداشت څخه کار واخلو چې د محرم مقصد هم دغه دی.
اس قسم دی حالات و خرابون بالکل نہ غورو دیش موجه ټول اهل سنت او دا اتفاق دی حضرت امام حسن حسین کوم شهادت ولا دوری دی دا و فرامن
دبرا کور میں مرسال پروٹیکل جین شاہد علی خان په مختلفو علاقو کې د امن کمیټیانو په مشرانو غږ وکړو چې محرم مراسم په وخت دوی د دې خصوصي خیال وساتي چې څوک د سیمې امن خراب نه کړي.
خدا نہ خواستہ کرے کہ سر ایشو راضی میں پاگے کے بعد لوگ امن کمیٹی چیز نہ اگر راضی ہے ایڈمنسٹریشن طرف کوارڈینیشن کے اور ایشو چیز نہ وہ پر امن کمیٹی سر چیز نہ اگر رزلٹ کی
دا شوری ورس پٹول اسلامی ناڑے کے دزنگڑی مراسم و پترج کے لمنزل کی گی. پمول کے پتیر سو کالونو کے پدغ مراسم کے پشیاگانو زنمرگی بریدونا او چودن شیوی چد دل وجے د غزل ہوم امنیتی سرتیرو گامونا اوچت کڑی دی. تارک رگزے مشال ریڈیو پیخبر.
د بلوچستان حکومت وایي د محرم په شپو ورځو کې په کوټه او د صوبې د نورو برخو امنیت ټینګ ساتلو په موخه ګامونه پورته کړي دي. په داسې کې د کوټې د پولیسو مرستیال مشر اندېښنه لري چې ممکن د افغانستان په خاوره کې پټ ترهګر د بلوچستان صوبه کې تروستي حملې وکړي. چارواکو ویلي د محرم د اوومې ورځې د جلوس له امله به نن د کوټې ښار زیاتره برخې د ولس د تګ راتګ پر مخ تړلې وساتي. حمله کوټې د مشال لړیو خبریال ایوب ترین رپورټ راکوي.
د کوټه د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما تیر ماښام په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت ویل دي چې دا ځل په کوټه کې د محرم الحرام د جلوس پر مهال د ترګری کوښونه موجود دي. نو موږ و هندستان ته غوته نیولې او ویول چې پر هغه سره د پوله د تاوتریخوال لامل د هوا دشمنان د افغانستان د لارې دلته راتللی سي. شاغل عبدالرزاق چیما وایي چې دا ځل ځینې دمکیانی را روان دي. بیا په خاص توګه په افغانستان کې ځینې داسې پیش کیږي چې علت یې موږ ته هم نه یو معلوم، خو پر دې برسېره دغه پیښو وروسته دمکۍ یا دړکه دلته راځي. بل غاړې ته پر سرحدي پوله اوسنی تاوتریخوالی دی. بیا په خاصه توګه د هغه هېواد سره پر پوله د چا سره چې زموږ دښمني وي، خو د هغه تاوتریخوالی دمکۍ هم د افغانستان د لارې ترلاسه کیږي. د کوټې د پولیسو د مرستیال مشر په وینا چې د محرم د جلوسونو او نورو مذهبي غونډو د حفاظت لپاره صوبایي حکومت د سرحدي عسکرو او لیویزو په ګډون 5000 پولیس ځای پر ځای کړي دي. د دې ترڅنګ د لسمي ورځې د جلوس د څارنې لپاره د هلیکاپټر انتظام هم سوی دی او د څناوړې پیښې د مخنیوي لپاره به پولیس سرحدي عسکر او فوج 24 ساعته د انتظامی چارواکو سره په تماس کې وي. عبدالرزاق چیما وایي چې په کوټ ښار کې 650 امام بارګاوې دي. د وو ورځو په دوران کې به نږدې 200 مجلسونه په د امام بارګاوې کې کیږي او د حفاظت لپاره پر هر امام بارګا 15 پولیس د 24 ساعت لپاره چمتو درول شوي دي. دغه ډول پر شکمنو کسانو د نظر ساتلو لپاره د ښار په بیلابیلو برخو کې 15 سی سی ټی وی کیمرې هم لګیدلې دي. د دې مقصد لپاره د کوټ ښار د پولیسو د مشر په دفتر کې یو کنټرول روم یا مرکز تیار شوی دی.
ان کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، ایک ان کے پاس ہمارا سیٹ ہے اور ہمارا بندہ
پلی گاڑی تبا د مورم د ومی ورزی پاڑا پا کوٹ شار کی بیلا بیل لاریون راوزی دا غڑاول دا مارکٹ سخه هم یو جلوس با دل تراسی پر دی محال حکومت سخت امنیتی گامون پورت کردی دی او دا جلوس پا لارکی طول مارکیتون او دکانون تردی دی دکانداران و خپولو کورو تلیج دولی دی دا جلوسو پا لوی لارکی دادی و گرو تگ را تگ هم بندی. ایوب ترین، مشال ریڈیو، کوٹ.
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان حکومت یوې کمیټې په دې وروستیو کې د هغه هیواد په قبایلي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو لپاره د خپلو وړاندیزونو یو رپورټ د پاکستان پارلمان ته وړاندې کړی چې د خلکو منتخب غړي بحث پرې وکړي. په رپورټ کې وړاندیز شوی چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډې کړل شي. د هیواد ځینې سیاسي ګوندونه او قبایلي مشران د دغه وړاندیز ملاتړ او ځینې نورې بیا مخالفت کوي. داسې له رپورټ سره اتفاق یا مخالفت مقصد په رښتینې ډول په سیمه کې اصلاحات راوستل دي کنه تر شای سیاسي مقصدونه دي. پر دې موضوع د ملیحې امیرزاده رپورټ اورو.
که یوې خواته د فاټا اصلاحاتي رپورټ په قومي اسمبلی کې تر بحث لاندې دی، نو بلخوا قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو غوښتنو هم زور نیولی دی. د جمعې په ورځ د آل فاټا سیاسي اتحاد په ګډون د قبایلي سیمو ځینو پارلماني غړو په اسلام آباد کې د مظاهرې په وخت له حکومت وغوښتل چې قبایلي سیمې د فاټا اصلاحاتي رپورټ له نتیجې سره سم زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. دغو مشرانو د خپلو غوښتنو تر څنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام فی ګوند مشرانو لخوا له رپورټ سره په مخالفت خودلو هم تنقید وکړ. دا چې دغه غوښتنې او تنقید واقعي د فاټا د خیر ښېګڼې لپاره دی که څنګه؟ د فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومند وویل په اسلام آباد کې مظاهره د هیچا پر ضد نه وه، بلکې یوازې د خپلو حقونو لپاره راغونډ شوي وو.
موږ په حقیقي معنو باندې بدلون غواړو او ځکه غواړو چې دلته یو تور قانون دی. هغه نماینده جرګه د صدر زمونږ قبایلي سیمې ته راغله او په ټولو ایجنسو وګرځېده او کوم زمونږ د خلکو تاثرات جمع کړل، نو د هغې ریزلټ دا و چې موږ په خیبر پښتونخوا کې زم کېږو. موږ غواړو چې پښتون قوم ټول یو شي او دا به یو لوی قوت شي، امن به راشي، چې موږ نه دا د فاټا نوم اوچت شي.
بلخوا د جمعیت علماء اسلام فی گوند ویان جلیل جان وای د مولانا فضل الرحمن لخوا له رپورت سره د مخالفت وجه دا ده چې هغه غواړي د فاټا له عوامو سره مشاورت وشي.
موږ د فاټا د عوامو د مفاد خبره کوو، موږ د چا ذات ته یا چا خبرو ته پروا نه کوو. نن نه پوهیږو چې هغې د مولانا صاحب د خبرو سره لا په کومه وجه باندې وایي چې د فاټا خلکو هغې نه دي تپوس کړی شي. فیصله مسلط کول مخالف یو، هغې مشاورت سره د فیصله وکړي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی سینیئر سیکرټری مختار خان یوسفزئی وای د دوی د ګوند او مشر دریز داده چې په فاټا کې اصلاحات ضروری دي، خو په کار ده چې د سیمې خود مختار حیثیت خراب نشي.
فاټا په کار ده چې خپل خود مختار حیثیت ولري، خپل ادارې په خپل جوړ کړي او د هغو چې کم اختیارات دي ټول د هغو د منتخبو ادارو په لاس کې نظام خپل شي، بیا انشاءالله پاټا خلک به د دې نه زیات خوشحاله کړي هغه دلته په پاکستان کې شامل شي. دا کم پښتانه چې دا وختي حیثیت لري، یعنی چې مکمل معقوم دي چې هغه دا د خیبر پښتونخوا علاقه ده او د بلوچستان د پښتنو علاقه ده، بیا مې حوالې او ټکسي په پنجاب کې په کار ده چې په لومړي سر کې دا سره ګډ شي. دا ګډ شي په دویمه مرحله کې بیا به پاټا هم راګډه کړو. هغه څه خبره ده
حال کې د چې په قومي اسمبلی کې په رپورت د بحث په وخت د پارلمان ځینو غړو د فاټا اصلاحاتي رپورت مخالفت په کولو سره وویل چې ورسره به ډېرې مسلې پیدا شي. دا وخت په پارلمان کې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه درې وړاندیزونه تر غور لاندې دي. گلگت بلتستان کونسل جوړول، فاټا د په خیبر پښتونخوا ورګډه شي او یا د جدا صوبه جوړه شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان پارلمان د تیر زیات پر ورځ د ناموسي وژنو مخنیوي قانون منظوري ورکړه چې پکې په دغو پیښو کې ککړو کسانو ته چې دغه قانون تر مخه به په دغه پیښو کې ککړو کسانو ته د عمر قید سزا ورکول کیږي. خدای چې د پاکستان په څیر هیواد کې بګنې داسې یو قانون عملي شي او دا هم چې له عملي کېدو سره بګنې ښځې د غیرت په نوم له وژنو وژغورل شي او که څنګه؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره د فرخندې اسد د رپورټ اورو.
په پاکستان کې هر کال د غیرت په نوم وجنې کیږي چې زیاتره پکې خزی او جینکۍ وجل کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې مشر ارشاد احمد وایي دا یو ښه ګام دی.
مفکول شي خو بیا به هم دی چې کوم دینو 15 کال سزا تیری پښتون معاشره کې بس اثر پروزی.
په سواد کې د بشري حقوقو د غیر سرکاري ادارې د اویکننګ کارکونکو غزاله رحمان وایي یوازې په سواد کې سږ کال تر اکتوبر پورې 8 کسان د غیرت په نامه وجل شوي دي او په دغو کې 15 اخذ دي. هغه وایي زیاتره پیښې نه رپورټ کیږي. د سواد د ښځو د اسمبلۍ یوه غړی او په سیمه کې د ښځو د حقونو یوه کارکونکي ساجدا افتخار وایي که څه هم په ټولنه کې د غیرت په نامه د ښځو وجل کیدل له پامه وغورځول شي او دغه مسلې ته د کورنۍ شخړې نوم ورکړل شي، خو د دې قانون سره به په خلکو کې پوهه پیدا شي. د پېښور هایکورټ وکیل او د خیبر پښتونخوا د ښځو د حکومتي کمیشن غړی روبینا ناز وایي دوی دغه قانون ته ډېر خوشاله دي، خو اوس هم دغه ډېرې نیمګړتیاوې لري او باید پر دغې هم خبرې وشي. په 2012 کال کې په کوهستان کې 4 ښځې یوازې پردې وجل شوې چې دوی د موبایل په یو ویډیو کې ښکاره شوې وې چې د بشري حقوقو ادارې لا هم د دغه ښځو د وجنې د پوره پلټنو غوښتنې کوي. په روان کال کې په پنجاب کې د پاکستاني نژاده برطانوي ښځې سایما شاهد د غیرت په نوم د وجل کېدو خلاف په دغه هیواد کې په داسې پیښو سختې نیوکې وشوې.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو پر دغه سپو خپرېږي.
منځنۍ سپه 625 کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 12013
15300
او 15200 کیلو هرتز.
د پېښور ښار په دریو لویو هسپتالونو کې د ناروغیو د تشخیص ماشینونه له یوې مودې راهیسې خراب پراته دي چې له وجې ناروغان له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی د صوبې پر حکومت نیوکې کوي چې وایي خلکو ته د روغتیايي اسانتیاو ورکولو ژمنې نه پوره کوي. د صحت صوبایي وزیر په روغتونونو کې د اسانتیاو د نشتوالي ستونزه مني او وایي چې زر به یې له منځه یوسي. شبیر رحمت جان له پېښوره رپورټ راکوي.
دا پېښور لوی اسپیټالونو ته د پښتونخوا د لری پروتو سیمو نه راغلي پولیس وایي چې په پېښور کې په نوم د صوبې لوی اسپیټالونو دي، خو له اسانتیاګانې پکې هیڅ نشته دي او ایم آر آی او سی ټی سکین ماشینې چې د مرض د معلومولو ماشینان دي هغه په ټولو کې خراب دي چې له وجې د دوی ناروغ نور هم د صحت ستونزو سره مخ کیږي. نصر الله خټک چې هتاباد میډیکل کمپلیکس ته د تنګي جوري سیمې نه راغلي دي، د صوبې حکومت په صحت کې د بیړني حالات نافذولو او تبدیلې نارې باندې سخت ټکونه وکړل.
ما خپل کور ولا روسي ډاکټر صاحب ته ایم آر آی ایڈوایس کړو موږ چې دلته کې راغلو نو هغه کم ماشين چې هغه خراب پروت دی موږ ډېر زیات تکلیف سي موږ دومره وسم نه لرو او دا صوبایي حکومت د هغه داوو مطابق موږ رالو موږ چې دوی خلکو ته هغه شنه باغونه خولي نو موږ چې دا به الته کوم دغه سهولیات په جدل دم رالو ایس سهولیات د نشته.
یو بل تن رفاقت الله وای چې مور یې سحر داسې راوست دا ولی کار په یو ځای کې هم نکېږي.
کله ته و چې کیټیش ته لاړ شکر ته وي چې مسی ته لاړ شو الته کې ماشين خراب دی الته کې ماشين خراب دی چې بار لاړ شو ولته کې په زورګونو روپې لګي. صوبایي حکومت خدا و یار منګه دوه تبدیلی راو دوه تبدیلی دا تبدیلی راځي و د خیمه لګي پر ایم آر ای ار ایم ای ماشين د کسو ته وي د خیمه هیڅ هم کار نه کوي ټولر سره ګډ وډ تاسو د هسپتال دی تل وګور دی ماشينه تا وګور.
بل خو د پیښور خیبر میډیکل کالج کې اسسټنټ پروفیسور او په خیبر ټیچینګ هسپتال کې د مازغو ډاکټر ډاکټر ایاز وای چې د کوم ماشينره په خپل باندې ولس ګیلې کوي دا هغه ماشينان دي چې مرص پر معلوميږي او د علاج لومبه قدم دی.
تشخیص لپاره کوم ته ایم آر ای پکار دا موږ ته سی ټی سکین پکار دی موږ ته بون سکین پکار دی موږ ته ایکس رے پکار دی د بغیر د ډایګناستیک نه کومه سيزونه ته ګوتنی شوړي تر څو ماته معلوم شي ویني چې دا مسله څه شي دا غیر ترې خو زاغې ته ګوتنی شنو.
ولې دا پښتنم چې کله د خیبر پښتونخوا د صحت صوبای وزیر شهرام خان ترکه نه وکړلې نو هغه مشال لیډو ته ویل
آی کې مونږ چې کوم نه پیسې ورکو لګیایو چې سونه خراب دی ټیکو چې سونه نوې پکار دی امون اخلو پای باندې موږ خپل هوم ورک کړی دی او ان شاء الله سونه کمی چې دا مونږ پورا کوو. هیومن ریسورس چې کوم دی ډاکټران پرامډیکس نرس سټاف یو 2-3% په کمی یا پورا کو انشاء الله اکوپمنٹ سم پورا کو سے پورا کو شکل ٹیکول اسپتال لاغه د معاملہ صفائی او د آرټیکل سے ڈائیگنوسٹک سروسز چې کم دی مطلب ټیسټونه او دا ډیر لپاره سروسز ورکو انشاء الله ټول چیزونه ټیکيږي
دا پیخور پلوه اسپیتالونو کې کارکونکو ډاکټرانو وایي چې دا تربیه شوی عملی ډاکټرانو نرسانو او د پوهې هیڅ کمی نشته دی خولې چې نوې یا جدید د کار مشینری نوی نو ډاکټران نه خو ولست ستوندو سره مخ کیږي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیخور
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو په پیښور کې د مازیګر څلور نیمه بجې کې دونکو دي د فرخندې صدنا د خبرونو لنډی زور
په پاک افغان پوله د افغان کسٹم چارواکو لخوا د ټکس لګولو پر ضد د ترانسپورټرانو احتجاج دوام لري په تورخم کې په سلګونو لارې ولاړ دي د گاډو کاروباریان وایي افغان چارواکو په پاکستانی مالونکو ټرکونو 15000 افغانۍ ټکس لګولې دي چې پر ضد نن په سلورم ورځ هم احتجاج روان دي د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي د محرم په ورځو کې د ممکنه ترهګرو بریتونو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړی دي اخوا په کورم کې هم د نهم او لسم محرم په وخت امنیت ټینګ ساتلو لپاره حکومتي چارواکو او د شیعه سنی مشرانو ترمنځ جرګې شوې دي افغان چارواکي وایي په شمالي صوبه بغلان کې د افغان عسکرو یو هلیکاپټر راغورځېدلی چې پکې 8 پوځیان وژل شوي دي د دفاع وزارت ویان دولت وزیرین رسنیو ته وویل چې دغه پیښه په ډنډیغوري ولسوالۍ کې شوې ده چارواکي وایي پیښه د تکنیکی خرابې له وجې شوې خو طالبان وایي دغه هلیکاپټر دوی په نخښه کړی دی د کندوز ښار اوسیدونکو له حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو غواړي چې دغه ښار ته د بشري مرستو په خاطر اوربند اعلان کړي د امریکا د ولسمشر انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراتیک ګوند کاندید هیلری کلینټن ترمنځ په دویمه صدارتي مباحثه نن د اکتوبر په 9 کېږي ترکی چارواکي وایي دوه ځانمرګو بریدګرو له هغې وروسته ځانونه والوزول چې پولیسو ورته د ځانونو سپارلو وویل د ترکی سرکاري خبري اداره انادولو وایي دغه بریدګر چې یو سړی او یوه ښځه وه غوښتل یې د اکتوبر په 8 په انکره کې د موټر له لارې ترهګر حمله ترسره کړي خو وار له مخې وژل شول د امریکا حکومت پلان لري چې د سعودي په مشرۍ د هغه اتحاد لپاره خپل ملاتړ ته بیا کتنه کوي چې په یمن کې پوځي عملیات ترسره کوي دا خبر له هغې وروسته مخې ته راغلی چې ملګرو ملتونو ویلي پرون د یمن سرخار سنا کې په یوې جنازې په هوایي برید کې څه باندې 1300 کسان وژل شوي او د 515 زیات ژوبل دي او د جارجیا مرکزي انتخاباتي کمیشن لخوا د شاوخوا 50% ووټونو شمیرلو وروسته د ابتدایي نتیجو تر مخه واکمن ګوند په پارلماني انتخاباتو کې نږدې 50% رائے گٹھلی تھی
او سوردونکو د دینو پاکستاني او ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناور
نن جنگ ورسپانه خپل اداریه کې وای یو سور زیوړان دی په قومي اسمبلی کې د ناموس په نوم د وژنو د مخنیوي بل په متفقه توګه منزور کړل شو کوم چې لډیر مدیر احسی د زنخ کار وو او نه پاس کېدو په دغه بل کې ویل شوی کچری کوم کس باندې د غیرت په نوم وژنه ثابت شوه او د وژل شوی زنانه کورنۍ ک دغه تن ماپ کوي هم نو د تبه د 25 کالو سزا ورکول کیږي د ادارې په وینا د یو ډیره اهم قانون سازی ده ځکه چې دی کې د ډی ان ای ټیسټ د شهادت په توګه کارول شي او کسه هم په دې قانون کې د نور خوالي گنجائش موجود دی خو په موجوده وخت کې دا یو ډیر ښه ګام دی ځکه چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د ناموس په نوم په وژنه کې ډیر زیاتواله را روان وو دریا اخر کې وای د روغی جوړی او یاد د باو په ذریعہ اکثر په دې کې ککړ مجرمان له سزا نه بچ کیږي نو باید چې علما کرام مذهبي دانشوران او سیاسي او مذهبي ګوندونه د حکومت مرسته وکړي چې لدې ملک د دې کبیح عمل ختمه وشي د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشرق رس پڼخ پلې دریا کې وای په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې حکومت او مخالفو ډلو په ګډه سره یو وار بیا متفق قرارداد کله وفاقی حکومت وغوښتل چې مغربي سړک د په چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه کې شامل کړل شي او د دې د وزیر اعظم د وادي مطابق د وخت نه مخکې سرته ورسول شي په قرارداد کې ویل شوی چې د حکومت د باور باوجود مغربي لار په دې منصوبه کې نه ده شامل کړی شوی ادارې وړاندې لیکي سی پی کې یو بین الاقوامي معاملې ده باید چې د لنجمنه جوړ نه کړی شي او په دې کې شاته پاتې صوبو ته خصوصي اهمیت ورکول پکار دي او که زیاته برخه نه ورکوي وي نو کوم چې د دې صبح حق جوړیږي باید چې هغه ورکړل شي او حکومت چې کومې وعدې له وړو صبح سره کړې دي چې هغه پوره کړي ګنی په وفاق باندې به د چا هم اعتبار پاتې نشي دریا اخري کې وایي پکار دی چې صوبایي او وفاقي حکومت دارنګ معاملې په ولسي کچه نه بلکې په خپل منځ کې په ناسته هوارې کړي او هغه فیصلې وکړي چې د ملک او ولس په ګټه کې وي
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
فرائیڈے ٹائمز ورسپانے دا پاکستان تحریک انصاف گوند دا حکومت ضد احتجاجونو او اکانومسٹ مجلے بیا دا افغانستان دا خرات لن کی دا امکاناتو ہلو پاڑا مکالی خبری کری دی چھے تفصیل بیل انی سے اجمل باورو
فرائیڈے ٹائمز رسپانے د پاکستان تحریک انصاف گند مشر په حوالہ لکھلی چې عمران خان د 2014 کال انتخابات د بیللو وروسته ویلی وو چې دغه انتخابات پاکا او شفاف وو خو بیا له یو کال تیرېدو وروسته عمران خان په ځینو ادارو کسانو په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه پورې کړ او دا معاملې د سیړلو لپاره سپریم کورټ ته وړاندې کړه مقاله لیکي د جج لخوا د تورونو ردول وروسته بیا عمران خان کوڅو ته راووت سلور میاشتې په اسلام آباد کې د احتجاجي ناستې پر مهال کنټینر یې ودرولې وي عمران خان د وزیر اعظم نواز شریف دغه د ګوند پارلیمان او سیاسي نظام پر ضد بیانونه ورکړ او په مسلسله توګه یې پوس په حکومت کې د راتللو لپاره هڅو چې دا شان موجوده حکومت ختم کړي خو د مقالې په خبره چې کله د ارسم نشونو عمران خان خپل لاره بدله کړه او د پنجاب خارګوټ ته دورې پیل کړې مقاله لیکي اوس عمران خان دا اراده لري چې د محرم جلوسونو وروسته به په لارو کوڅو کې د احتجاجونو کولو سره اسلام آباد بند کړي مقاله لیکي د پاکستان د حکومت لومړیتوبونه واضح دي عمران خان یو وار بیا احتجاجي ناستا کولی شي او د پلویانو نه پارولو نه هم د پلویانو د وجې د پارېدو خبرې سره به حکومت په خپل لاره پرېږدي خو هیله ده چې د عمران خان جارحانه اراده به د ستړي کېدو وروسته کمزوري شي مقاله لیکي حکومت دا هم کولی شي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پلویانو د احتجاج پراخېدو نه وړاندې د لږ ځواک کارولو سره د دغه ګوند مشرانو نیولو او د احتجاج منتشر کولو لپاره ابتدایي تدابیر پورته کړي چې دا شان د عمران خان لخوا د تشدد راپورته کولو هڅې اثر کم کړي بلخوا دی اکانومیسټ مجلل کې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د راتللو 45 کاله تیرېدو وروسته د دغه هواد د خراتلونکو امکانات کمزوري ښکاري اسلامي دولت وسلوالي ډلې په افغانستان کې خپې خخې کړي او د طالبانو په فعالیتونو کې یو وار بیا زیاتوالی راغلی دی مقاله لیکي مغربي هوادونو افغانستان ته د پیسو سره سره سرتیری هم ورکړي دي د نړیوال بانک د رپورټ په حواله بهرنیو هوادونو د 2002 کال راهیسې افغانستان ته د حکومت او امنیت په برخه کې د سل ارب ډالرو زیاتې مرستې ورکړي دي مقاله لیکي داونه په بروسلز کانفرنس کې بهرنیو مرستندویا ادارو تر 2000 کال پورې افغانستان ته د حکومت په برخه کې هر کال د 3.8 ارب ډالرو مرستو ورکول شمنه کړې ده مقاله لیکي افغانستان ته د اداري فساد له وجې زیان رسیدلی دی او د امریکا تر یرغل وروسته په دغه هواد کې اداري فساد لا هم نور زیات شوی دی مقاله لیکي له افغانستانه د 1.2 میلیونو څخه زیات خلک د جګړو له وجې کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي په دغه هواد کې د وسلوالو بریدونه د پخوا پرتله عام شوي دي په افغانستان کې د 2009 کال راهیسې د عامو وګړو په مرشوبله کې ورو ورو زیاتوالی راغلی دی د اکانومیسټ مجله لیکي په 2005 کال کې په ټولو مړو کې شاوخوا 0.6% شمېره د جنګ له وجې د وژل شوو وه خو تېر کال بیا دا شمېره د 10% نه زیاته وه
دا مشال ریڈیو دا
د سعودي عربستان چارواکي وایي د هغې بمبارۍ په باب څېړنه کوي چې په نتیجه کې څه باندې 140 کسان وژل شوي دي د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په بمبارۍ کې چې د یمن په پلازمینه سنا کې یې د جنازې پر مراسمو کړې تر 1500 زیات نور ټپي شوي دي په وژل شوو ټپیانو کې د شیا هوسی یاغیانو غړي هم شامل دي له سالم احمد صالح تفصیل اورو
د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف بمباري د یمن په پلازمینه صنعا کې پر هغه سالون سوي چې په زرګونو کسان پکښې د فاتحې مراسمو ته راټول سوي وه د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله په دې حمله کې 140 کسان وژل سوي او 1515 تنه نور ټپیان سوي دي د ملګرو ملتونو یو چارواکي وویل دا په یمن کې د کورنۍ جګړې پر مهال په یوه ورځ تر ټولو خونړۍ حمله وه سعودی عربستان د شامی پر زویل چیر د خوشنون کې او دردون کې بمباری درا پرونه په باب تحقیقات وکړي خو سم دستی دا تایید نکړه چې په یمن کې د دوی ائتلاف چې د یغن پوړند جنگیږي یو ځنې قوت دی چې له هوایي ځواک څخه برخمن دی د سعودی عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف هوایي حمله د هغو بمباریو د لړۍ وروستۍ پیښه ده چې روغتونونه مارکیټونه او نور ملکی اهداف یې هم په نښه کړي دي د دې حمله په جواب کې د یمن د روغتیا سرپرست وزیر غازی اسماعیل یو کانفرنس ته وویل
واننا فی وزاره الصحه العامه والسكان
د یمن روغتیا وزارت د غیر انساني جنایت غندي چې لټولو بشري نړیوالو او اسلامي نورمون څخه سرغړونه ده د یمن د خلکو او د دوی د هیواد پوړاندې دروانو جنایتونو لکبله موږ نړیوالو ټولنه او ملګری ملتونه ملامت ګڼو د یمن چارواکي وایي په وژل سویو او ټپیانو کې د شویه حوثي یاغیانو پوځي او امنیتي مسؤلان هم شامل دي دغه یاغیان د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت په وړاندې چې نړیوالو په رسمیت پیژندلې او د دغه حکومت د متحدانو پر ضد جنګیږي د شامی ورځی فاتحه د حوثي یاغیانو د کورونوي چارو د وزیر جلال الراویشان د پلار شیخ علي الراویشان لپاره رابلل سوې وه چارواکي وایي په وژل سوو کې د صنعا د محلي شورا مشر تورن جنرال عبدالقادر هلال هم شامل دی او په حمله کې جلال الراویشان سخت ټپي سوی دی په صنعا کې د حوثي یاغیانو ویان محمد عبدالسلام دغه حمله په کلکه وغندله او د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف لخوا یې د عامه وژنې عمل وباله په یمن کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مسؤول جامی مک ګولډریک په یوه اعلامیه کې وویل دوی د دغې بمباري له کبله ټکان خوړلی او خواشینی دي د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن په کورنۍ جګړه کې د منصور هادي قواو ته هوایي ملاتړ برابروي د 2015 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې په دې جګړه کې څه باندې 10,000 کسان وژل سوي او تر 3.5 میلیونو زیات نور کسان کډې کولو ته مجبور سوي دي
د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د جمهوریت غوښتونکو ډیموکرات ګوندونو کاندیدانو ترمنځ دویمه ټلویزیونی مناظره د هغه هیواد د میزوري ایالت په سنت لوئس ښار کې د امریکا پر وخت نن د شپې په 9 بجو کېږي زموږ همکار ګلیاس په واشنگتن کې د ډیوا رادیو له خبريال افتخار حسین سره د یوې مرکې په ترڅ کې په دغه اړه لاغه تفصیل پوښتله
دا وخت کې د ریپابلیکن ګوند چې کوم صدارتي کاندید دی ډونلډ ټرمپ هغه په کال 2015 کې چې د زنانو په حق له هغه کمې سپکې خبرې کړې دي د هغه یو ویډیو اوس په مطبوعاتو کې رامنځته شوې ده او اوس هغه د ډیرو پښتنو سره مخ دی په خپل د هم بیا په مطبوعاتو کې د خلکو نه پاتې نه ټولو نه معافي غوښتې ده چیرې نه خبره ما کړې ده او زه په دې باندې معافي غواړم او دا غلط دی نو چې کوم دلته صدارتي مباحثه ده ډیره مهمه بلل کیږي
افتخار قدرت وي په واشنگتن کې ناس سرنکاران ستمه لري چې په دویم مباحثه کې به په کوم موضوعاتو خبري وشي
دا دویم مباحثه چې د ټاون هال میټینګ بلل کیږي عام خلک هم کم چې راغلي وي نو هغه ته د پښتنو وخت هم ورکول کیږي خو په دې کې بیا د موضوعاتو چې کله خبره کیږي نو یو خو چې دا کم اوس یو لانجه روانه ده د ریپابلیکن ګوند کاندید نو یقینا چې د دغه اثرات په کې لیدل کیږي خو که موږ عمومي وګورو نو اقتصاد تر ټولو غټه موضوع ګڼل کیږي د ټاکسونو چې کم نظام دی بیا دواړه کم پلانونه لري دویمه خبره خارجه پالیسي د امریکا د صدارتي کاندید لپاره په خارجه پالیسي باندې خپل پلان ورکول چرته پوزونه پراتی دی مثال افغانستان یقینا دا ټول مهم موضوعات په کوم باندې چې به بحث کیږي
د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو د کاندیدانو د کیدونکو مناظرې په اړه مو د ډیوا رادیو له خبريال افتخار حسین سره د ګلیاز مرکاوري د افغانستان د سولې علي شورا د افغان سولې په اړه د پاکستانی سېنټر مشاهد حسین وروسته خبري غندلی او غیر مسولانه بللې دي په دغه اړه تفصیل د سفی الله ستانګزی پر رپورت کې
د افغانستان د سولې علي شورا مرستيال د یو لوړپوړي پاکستانی سناتور هغه خبري غندلی چې په کابل او کشمیر کې سولې سره تړلې بللې ده عبدالخبیر اوچخون ازادي راډیو ته ویل چې د کشمیر د مسلې لپاره د پاکستان د صدر اعظم د استازي ورسته سرګندونی هیڅ اته د منلو وړ نه دي
دا یو نو د هغه مداخله او لاسوهنې په افغانستان کې یو نو بې مسؤلیت توجیه قابل د قبول نه ده دا معنی لري چې پاکستان په ځینې خبري اترو
هغه شوم نیت خپل برملا کوي.
مشاهد حسین چې د پاکستان د سنا جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس او د کشمیر په مسله کې د نواز شریف خاص استازي دی، ویلي دي چې د کشمیر او کابل سوله سره تړلې ده. هغه د امریکا په سټیمسن انسټیټیوټ کې د پنځمې پورز له چین، هند او افغانستان سره د پاکستان د اړیکو تر عنوان لاندې یوې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې. د یوې پوښتنې په ځواب کې د کابل او کشمیر سوله سره تړلې وبلله.
د روډ ټو پیس ان کابل لایز ان کشمیر.
دا وایي په کابل کې سولې ته د رسیدو لار په کشمیر پورې تړلې ده. په دې معنی چې کله تاسو د سولې غږیږئ، نشئ کولای چې سوله بیلابیلو برخو باندې وویشئ، یوه برخه نشئ جلا کولای له نورو. دا چې وایو چې ښه په کابل کې سوله لرلی شو او په کشمیر همداسې پرېږدو چې اوسوځي، دا به هیڅکله ونه شي. تاسو د سولې له یو بشپړ جوړجاړي خبرې وکړئ او پرېږدئ چې جنوبي آسیا خلک تېرې دښمنۍ ونه لري او پر مخ ولاړ شي. د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال عبدالخبیر وچخون د مشاهد حسین خبرې غیر مسؤلانه وبللې او ویې ویل چې نړۍ اوس وخت په افغانستان کې د سولې راتلو ته لیوالتیا لري. ښاغلي وچخون وویل نړیوالو په بروسل کانفرنس کې د افغان سولې له بهیره په کلکه ملاتړ وکړ او د همدغسې ملاتړو په نتیجه کې هغه ګاونډي هیوادونه چې سوله نه غواړي یوازې شوي او لا پسې منځوي کیږي.
د سفیر الله ستنگزی رپورټ هو. اوس اوریدونکو د باختر ستوري اونیس پروګرام د تورو د خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به په پښتو منظوم ادب کې د ګودر د ذکر په اړه یو رپورټ ولرو. بیا به له خاغلی شرر ساپی سره د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به له یو ځوان سندرغاړي سره د زړه خواله هم ولرو. لومړی رپورټ ترازو. که څه هم اوس د پښتنو په ډیرو کلو او بانډو کې ګودرونه شړ شوي او ځای ژورو ساګانو او بمبو نیولی دی، خو د پښتو له فولکلور ادب نه واخله تر معاصرې شاعرۍ پورې ګودر د یو سمبول ځای نیولی چې په لنډیو سربیره په ولسي سندرو او غزلونو کې هم ځانګړی ځای لري. په همدې اړه موسو تنه لیکوالو سره په دغه رپورټ کې خبرې کړې دي. ګودر داسې یوه شاعرانه کلمه ده چې د نوم په اورېدو سره یې باذوقه ځوانانو ته یو شاعرانه منظر تصور کوي او په زړونو کې د امیدونو غوټۍ سپړي. پخوا به په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې نجونې منګي په سر ګودرونو ته تللې، کورونو ته به یې د څښاک اوبه راوړلې او تر څنګ به یې له خپلو همزولو سره راز او نیاز شریکولو. که څه هم اوس د پښتنو په ډیرو کلو کې ګودرونه شاړ شوي، خو که په پښتو لنډۍ او شاعریو کې یې ذکر وشي، د خلکو په ذهنونو کې یو شاعرانه منظر تصویروي. د کابل پوهنتون استاد ضیاءالرحمن حسرت د ګودر کلمې همدې شاعرانه منظر ته تم شوی دی.
ګودر سین چنار چنار ویلی دا هغه شاعرانه الفاظ دي چې په شعر کې لیوي خوانه کته هنر کوم ځای له بلې خوانه خوب نه نیسي او شعر ته ورته په شعر کې ترسیم رامنځته کوي، تصویر رامنځته کوي، په شعر کې شاعرانه الفاظ رامنځته کوي. د ګودر قدیمه خلک په شعر کې د رومانټیک شاعرۍ لپاره زمینه سازي کوي. بل دا چې د ګودر سره خپله د دې تصویر موږ ته ذهن ته راځي چې موږ په غوږونو کې داسې یو خیالي آواز اورو چې ګواکې دلته چنچنې غږېږي، دلته بلبل غږېږي، د چنار د ونو پاڼې شمال خوځوي او ډول موسیقیت ترې راپورځول کېږي. دا ټول د ګودر د کلمي د تلفظ سره یا هم د لوستلو سره زموږ ذهن ته تصویرېږي.
شاعر او لیکوال ایوب فرحت وایي چې ګودر نه یوازې دا چې نجونې ورته په اوبو پسې ځي، بلکې د راز او نیاز شریکولو لپاره هم ورته نجونې لیواله وي.
کلي ولس کې ګودرونه اوس هم شته، خو ډېر و اوس یو څه مدنیتونه رامنځته شوي دي، څاګانې شوي، خو ولې د ګودر هغه مقصد هغه لرون
توپ چې دی هغه په همدغه سیتل ژوند دی وی په ګودر احمد په دې کې دی چې په ګودر کې بچی کلن جونی راټولېدلې د نوې واځي د چې د کور لپاره به د سلو وبوړلې د دې سربېره به د مړي ژوندې لحواله خبرې دی یو بل سره به رازونه شریکول هغه ستونزې به چې په یو کورنۍ کې وي د نورو میرمنو د نورو نجونو له لوري به ورته د حل یو توصیه کېدله یو حل لاره به ورته کېدله ګودر چې دی دا به د پښتو ادب یو نه هېرېدونکی زیوی ګودر باندې به تل همدغه سې پښتو ادب کې بحث کېږي او دا به تلپاتې ژوند.
لیکوال او خبریال شیرشاه همدرد وایي چې نه یوازې نارینه شاعران په خپلو شعرونو کې د ګودر یادونه کوي بلکې ښځینهو هم د ګودر په اړه ټپې یا لنډۍ ویلي دي.
ګودر په خپله د پیغلو د راټولېدو یو ځای دی او په هغې کې د پیغلو د شور ماشور او د منګو کتار او د هغوی شوخي دا په خپله د شاعرانو په روح او مزاج باندې تاثیر غورځوي. همدا علت دی چې د دوی احساسات تخنیږي او په اړه باندې شعرونه وایي. نه یوازې د نارینه شاعران بلکې د ګودر په اړه باندې ښځمنه شاعري هم تېنه غني ده. خصوصا په لنډۍ او ټپو کې چې د شاعر نوم پکې ذکر نه وي ځکه د ګودر مثلا داسې چې زمونږ له زره کلتوري ننګونه هم شته. ډېر خلک زړه نه ښه کوي چې دغسې مسایلو کې خپل نوم ورکړي. نو ټپه او لنډۍ دا ورته ډېر مناسب ژانر دی چې په دې کې د خپل احساسات څرګند کړي.
نوید شینواری وایي چې له لنډیو سره ډېره مینه لري او د لنډیو ډېر کتابونه یې لوستي. نوموړی راته د ګودر په اړه څو لنډۍ وایي.
او د پښتو لنډیو سره له ډېرې مودې راهیسې ډېره مینه لرم چې ډېرې لنډۍ مې پخپله هم لیکلي دي او د ډېرو نورو خلکو هم راسره دي. کتابونه مې هم ډېر اخیستي. دغه اوس هم ما ته په یاد دي چې په ګودر نښه راته کېده چې مازیګر اوبو ته ځم را وابه اخلمه ګودر ته ځم را پسې راشه منګي مې دوه دي نری ملا مې ماته وینه په ګودر جنګ د جینکو شو په منځ کې وشول د منګیو گزارونه او د ګودر غاړه ورته نسه د جنې خوی د مرغاوی دی را بشینه.
سره له دې چې اوس د پښتنو په کلو او بانډو کې ګودرونه شار شوي خو ادب پوهان په دې باور دي چې تر هغې چې پښتو کې شعر او شاعري ژوندی وي نو په خپله غېږه کې به ګودرونه ژوندي ساتي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو په تیر خبرونه کې به مول خاغلی شرر صافي څخه په مرکه کې اوریدلی وی چې په پښتو شاعرۍ کې په تغزل او شعریت علمی خبرې وکړي. د خبرونه په دې برخه کې خاغلی شرر صافي په پښتو شاعرۍ کې د نرګسیت په مقام غږېدلې په ګډه یې اورو.
دغه نرګسیت اول لک تعریف کې شدا ستوي او به په شعر کې شراشي څنګه سړی پوي چې دا د نرګسیت ښکار دی.
اوبې څنګه نرګسیت کوم دا موضوع په خپل ذات کې نوې ده خو دغه عمل نوې نه ده. دا مفاهیم او اصطلاحات خروس تروزی علما کینی وي او شی باندې او غنه راخلی به وربانه په تطبیقي. انارسیزم یا نرګسیت او یا عربانو ته نرجسی وي. نرجسیت د خپل یو افسانه بولو ارشه چی وي. افسانه لري او چی او پاچا ده د زوی ده کاهنه نورته وي چې دا باید په هنداره کې ونه ګوري. هنداره ته پټي یو وخت سره راځي چې دا وزیران رخه کوي دا بوزي او ډنډ غاړي ته په ډنډ کې خپل تصویر ګوري. دا خپل ځان مینهږي ځان بسې کړيږي اخر چاړه راخلی او ځان وهي چې ځان مې ځان ته نه رسیږي. هغه وینه ته تویږي او دنه د نرګس ګل شین کیږي. نرګس ګل خاصیت دا ده چې هر څونه پورته راشي بې د ښکته ګوري ځان ته. نو که موږ په دې فلسفي په دې اساس باندې خبره وکړو نو که په هره برخه کې او هر څنګه ځان وغواړي یو څوک دا نرګسیت دی. یو انانیت دی یو نرګسیت دی. انانیت تا باندې کله یو سړی تبه په غالبه ده ځان غوښتې چې موږ ورته یو یو شي کې ځان غواړي خو په دې شکل نه چې د انسان د وژلو پورې د یو شی ورسیږي. نرګسیت تر دې لوړ دی. اوس په نارسیزم یا د نرګسیت په ناروغۍ باندې که ځینې نفسیتي عالمانو څېړنې کړي دي نړۍ کې ځینې مملکتونو ولسمشران په دې ناروغۍ اخته وو.
یعنی دغه په ځان مینېدلو باندې
په ځان مینېدلو باندې هر څه ځان نه قربانوي. ټولنه د ځان نه قربانی، هیواد د ځان نه قربانی، ځان د ټولنې نه قربانی. نفسیتی اساپوهان هغه په دې باندې کار کوي چې په شعر کې څنګه مونږ کولای شو چې د یو چا دغه انارسیزم یا نرګسیت راوباسو چې دا ځان ته څومره میلان لري، په ځان باندې څومره بیان دی. دا موضوع یو نفسیتی
شرن صاحب که راته دا ووایي چې د ادبیاتو ګټه په خپله مخالق ته څه ده او ټولنې ته څه ده؟
عابد صاحب، بې له شکه چې یو څه شی د انسان د وجود سره رامنځته شوی تاوان ګټه لري. دا ګټه که مونږ په نږدې موده کې ونه ګورو، په لرې موده کې مونږ وینو. یو لنډمهالې ګټې دي، لنډمهالې ګټې همداسې وي چې زر د منځه ځي ځایل کېږي. یو اوږدمهالې ګټې دي چې تر راتلونکي پورې او تر لرې حده پورې. شعر او ادب یو ارزښناک شی دی. مونږ ګورو دا ځینې ملګري ځوانان لیکي چې شعر خو په عموم کې انسان ته ګټه نه رسوي. دوی ګټه یوازې د ژوند په ضرورتونو پورې تړلې ده، او د ژوند ضرورتونه د ژوند تر ټولو ټیټه سطحه ده. بیا ورپسې تسهیلات یا سهولتونه دي. انسان اول هڅه کوي چې ضرورتونه ول پوره کړي، ضرورت وسې بیا سهولت راځي. دی بس وروسته تحسینات دي، ښکلا ده. دغه وروستی کار چې دی، دا د شعر کار دی، دا د ادب کار دی. نو د انسان یا د مخاطب په وجود کې د ښکلا احساس پیاوړی کوي، او کله چې هم د مخاطب په وجود کې د احساس ښکلا پیاوړی شي، طبعاً په شعوري او لاشعوري توګه د بدرنګۍ په وړاندې مقاومت کوي، د بدرنګۍ په وړاندې د بغاوت توپ پورته کوي. او د دې سربیره انسان د دې نړۍ، د پیچلې نړۍ د ناشنا ګوټونو سره آشنا کوي. یو وخت به داسې و چې انسان به د ځنګل نه یریده، نه به ورته. خو که د هغې زمانې څوک د معاصر شاعر کاروان ځنګل ته نظم ولولي، نو د ځنګل به د یو معشوق او د محبوب په څیر باندې تمثیل کړي، او د تر دې لویه ګټه نشته.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس هم په جلال آباد ښار ملنګیان واډ کې د هنرمندانو دیرو ته ورزو، او له ځوان سندرغاړي عدنان صافي سره د زړه خواله لرو.
قدرمنو اوریدونکو، د جلال آباد ښار ملنګیان واډ ته څیرمه د هنرمندانو دیرې جوړې دي. په دې دیرو کې یوه هم د عدنان صافي ده. عدنان صاحب ځوان سندرغاړی دی. له ده سره به خبرې کوو چې د څومره وخت نه یې ارمونه زده کړې ده، او څومره وخت کېږي چې د موسیقۍ هنر ته راوتې او سندرې بلي.
دا لس کاله کېږي تقریبا چې ارمونې سره مې شوق و، ارمونه مې یاده کړې ده. او ارمونه غږوم د دې نه وړاندې ما برقي ارمونه، یعنې چې بوټو ته وایي سوکور تارګن وایي سوکور ته پهنو وایي، هغه مې غږوله.
د دغه ارمونې زده کړې دي داسې په باقاعده توګه د چا نه کړي، یعنی دا چې چاته دې شکر مې ایښي او که نه.
ما د ارمونې استاد چې دی چا نه چې مې زده کړې ده، معلم صاحب رضوان منور نومېږي، چې د خدای بخلي منور استاد زوی دی.
او بیا څومره وخت کېږي چې هنری ګروپ لري او دغه هنر ته داسې د پیښې په توګه مخه کړي؟
اته کاله کېږي چې زه خپل هنری ګروپ لرم، خپل دفتر لرم، خپل زه سندرې وایم. اته کاله کېږي.
په دې اته کلونو کې هو به تاسو دغه جلال آباد نه علاوه داسې مواقع راغلي دي چې تاسو نورو ولایتونو ته تللي، او په ودونو محفلونو او د دوستانو په خادیو کې مو ګډون کړی؟
ولې نه، بسیار. د ځان د زه د ننګرهار سندرغاړی نه یم، زه د ټول افغانستان سندرغاړی یم. افغانستان کې ډیر ولایتونو ته پروګرامونو ته تللی یم، تنډیوالانو محفلو ته تللی یم، ډیر ولایتونو، او کوزی پښتونخوا ته هم تللی یم چې هلته زموږ پښتانه ورونه، زموږ افغانان ورونه چې پراته د هغې محفل چې به وي، نو زه تللی یم، ډیر تللی.
داسې ولسوالیو ته خو تاسو نه ځئ، دی خو هېڅ شک نشته. دی د ولسوالیو نه خلک راځي دلته ستاسې د هنري دیرې ته راځي، او ستاسې د هنر نه قدردانی کوي که نه؟ یعنی دا چې ستاسو نه سندرې اوري؟
ولې نه اوري؟ کو په ولسوالیو کې بنم نه دي، نو په خلکو کې خو نشته. دی که هلته وس نه رسېږي، هلته نشي کولی پروګرام، هغه راځي دلته که موټل کې محفل نیسي، یا انډیوالان غونډي کې زموږ دفتر ته راځي، خپل موسیقي خپل مینه موږ سره ساتي تر اوسه پورې.
اوس چې تاسې دغه هنر د پیشې په توګه باندې کاروئ، یعنې ستاسې اړتیاوې پوره کولی شي د ژوند؟
بس خپل خواري دغه کو تکلیف واسو شي 15 روپي روزي دي خپل ځان ته خپل مور او پلار ته خپل بچو ته وګټو.
نو کوس داسې په خپل خواږه غږ کې یو سندر نیمه زمزمه کې خوخه دي
په دوانو سترګو ولې نه زه به یو څو ټپې زمزمه کوم چې زید مینوال چې دینو ټپو ډیر مینوال یو څو ټپې ورته زمزمه کوم.
ډیره به ښه شي.
یا ساسو خزل تر ڈیرا نہ پوری اڑما وہ دہال ویلو زمینشتا اید گلو ٹک سڑ گئے بطور لہت اڑما وکو دن خوڑ مر بلانو اپتا بجول دا اشرپو تم قطارونا یماور تاویل چی بل تنشت دینو وقم قلیار برا تشن پخندا شنا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد ابد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.